یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو همکارانو سره هرکلی کوم. د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي چې د ملي وحدت حکومت تجربه به بیا تکرار نسي او په هیڅ صورت سره به واک 50-50 ونه ویشل سي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د عبدالله ډله وایي د روان سیاسي کړکېچ د حل لپاره د دوی درېیمه طرحه هم جوړه سوې ده. دوستانو په دې خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلی سئ، خو تر هر څه دمخه تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له اسدالله لودین څخه خبرو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د مهمو او سیاسي موضوعاتو په اړه مذاکرات دوام لري او په دې برخه کې پرمختګ شوی. ترکمنستان له افغانستان سره شپږ موټر خوراکي مواد مرسته وکړه او د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال عارف وزیر د اخیستو ټپونو سا ورکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست وای د مهمو او سیاسي موضوعاتو په اړه مذاکرات دوام لري او په دې برخه کې پرمختګ شوی دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د جمعې په ماښام پر خپل ټویټر باندې لیکلی، کله چې خبرې پای ته ورسیږي حکومت به خپل دریځ او د مذاکراتو جزئیات له ولس سره شریک کړي. پرون د افغانستان په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ثبات او همپالنې ټیم کاندید عبدالله هم پر خپل ټویټر باندې ولیکل چې په مذاکراتو کې پرمختګ شوی دی. د لیکلي پر یو شمیر اصولو یو امتحاني توافق ته رسیدلی یو. د توافق د وروستي کولو لپاره کار روان دی. په چین کې میشت افغان سوداګرانو له افغانستان سره د کورونا ویروس پر ضد په مبارزه کې د سباندې 1.3 ټنه مواد مرسته کړې. دا خبره په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل په دغو موادو کې ماسکونه، د طبي کتلو آلې، د ډاکټرانو لپاره حفاظتي عینکې، حفاظتي کالي او یو څو د ویروس د معایناتو او راټولولو کیټونه شامل دي. د ښاغلي قایم په وینا په چین کې افغان سوداګرو یوه کمیټه جوړه کړې وه چې له افغانستان سره د کورونا ویروس په وړاندې په مبارزه کې د مرستې لپاره مالی مرستې راټولې کړي او مواد ورباندې وپیري. همداراز په کابل کې هم یوه کمیټه جوړه شوې چې دا مرستې ترلاسه او د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ته یې وسپاري. د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو تیره شپه د زابل په مرکز کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي چې په شاتم بول شوي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر وایي په قلات ښار کې د شوي دغه برید په ځوابي عمل کې 13 وسلوال طالبان هم وژل شوي. دوی په جګړه کې د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوب لپاره څه نه دی ویلي. له دې وړاندې د زابل والی ویلي وو هلته د شوي برید په دفع کېدو کې له هوایي ځواکه هم کار اخیستل شوی. طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. ترکمنستان له افغانستان سره د خوراکي موادو او کرنیزو محصولاتو مرسته وکړه. د دغو مرستو شپږ بار موټر نن د اقینی بندر له لارې هیواد ته راورسېدل. د فاریاب والي نقیب الله فایق ویلي دغو مرستو کې خوراکي مواد او دغه راز د چرګو هګۍ، رومي او ګازارې شاملې دي. ښاغلي فایق وویل چې دغه مرستې به د فاریاب 14 ولسوالیو کې پر بېوزلو کسانو وویشل شي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ فعال عارف وزیر له اخیستو ټپونو سا ورکړه. د ده د مرګ خبره د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال او د پاکستان د پارلمان غړي علي وزیر پر خپله ټویټر پاڼه ورکړی دی. عارف وزیر پرون تر روژه ماتي لږ ساعت مخکې د تره له زوی سره په موټر کې د خپل کلي لور خواته روان و چې وسلوالو ورباندې ډزې وکړې. حکومتي چارواکو په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی او هیڅ ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. عارف وزیر د اپریل پر 28 نیټه زندانه خوشی شوی وو. پولیسو دای د اپریل په 18 نیټه په وانا کې نیولی وو او ورباندې تور وو چې په افغانستان کې د پاکستان پر ضد وینا وکړې وې. عارف وزیر په 2013 کال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له جوړېدو راهیسې د 2 کلونو په موده کې 15 میاشتې په زندان کې تیرې کړې وې. د پاکستان د پارلمان رئیس اسد قیصر په کورونا ویروس اخته شوی دی. د اپریل په 18 نیټه پر خپل ټویټر پانه ولیکل چې دای ځان په خپل کور کې قرنټین کوي. د پاکستان د سند ایالت والی عمران اسماعیل هم د دې هیواد له هغو لوړپوړو چارواکو دی چې په کورونا ویروس اخته شوی. په پاکستان کې د کورونا وایروس په اړه د معلوماتو ویب پاڼې لیکلي چې د مې تر لومړۍ نیټې پورې په دې هیواد کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر 18,092 شوی دی. په دې وایروس تر اوسه 410 کسان په پاکستان کې مړه شوي دي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولی سئ د خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم ولولئ، پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. وړاندې په خبرونه کې دغه راپور نه لرو. د افغان ولس مشر د لومړي مرستیال دفتر وایي چې د ملي وحدت حکومت تجربه به بیا تکرار نه سي او په هیڅ صورت به واک 55 ونه ویشل سي. د امرالله صالح د رسنیز دفتر مسؤول رضوان مراد
په هیڅ صورت واک دوه سره کیږي نه او نه دوه سره حکومت جوړیږي او نه د حکومت په 55 ویش باندې لکه د ملي والی حکومت شو دغه رقم حکومت تجربه بیا نه تکراریږي.
دغه ورځ په کندوز ولایت کې د مخابراتی شبکو د ستونزو په اړه ووري چې خلک ترې ډیر شکایت لري. په نړیوال مسالې کې د هم ووري چې د امریکا متحده ایالاتونو د کووید 19 یا کورونا وایروس د ناروغي د درملنې لپاره د یو تجربوي درمل استراري استعمال تایید کړ. که وخت نور راپورونه به هم ووري او په دوهم نیمه کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام لرو لازادي رادیو سره وسی. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته د افغان ولس مشر د لومړي مرستیال د رسنیو دفتر وایي د ملي وحدت حکومت تجربه به تکرار نسی. د امرالله صالح د رسنیز دفتر مسؤول رضوان مراد ارګ سره د عبدالله د ټیم د خبرو په اړه د غرض وویل په هیڅ صورت د واک 55 ونه ویشل سي. په ورته وخت کې د عبدالله ویاند وایي چې د روان سیاسي کړکیچ د حل لپاره د دوی درېمه طرحه هم جوړه شوې ده. په دې اړه نور حال زما همکار اجمل تورمان راکوي چې د همدا اوس سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. تورمان صاحب خبرونه ته شرغلی.
مننه فریبا جانې. لکه څنګه چې تاسو ویل په داسې حال کې چې ارګا او د عبدالله ټیم دواړه د رامنځته شوي سیاسي کړکیچ د هواري لپاره د هڅو خبره کوي، د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال صالح د رسنیو دفتر ټینګار کوي چې واک په 55 ونه ویشل شي. د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال دفتر رسنیز مسؤول رضوان مراد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل نه به د ملي وحدت حکومت تجربه تکرار شي او نه به هم د اساسي قانون خلاف کومه معامله وشي.
په هیڅ صورت واک دو سره کیږي نه او نه دو سره حکومت جوړیږي او نه د حکومت په 55 ویش باندې لکه د ملي والی حکومت شو دغه رقم حکومت تجربه بیا نه تکراریږي.
خو نوموړی وایي د سیاسي کړکیچ د واري لپاره د خبرو ورونه پرانیستي دي. په ورته وخت کې د عبدالله ویان فریدون خزون وایي د روان سیاسي کړکیچ د حل لپاره د دوی درې مطرحه هم جوړه شوې ده. خغلی خزون د دغه طرح په اړه جزئیات ورنکړل خو ویل تم دا چې دا طرح د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا ومنل شي. ارکان چې هر
څه روان سیاسي کړکیچ یو لار پیدا شي او دا مشکل حل شي، مطول تمرکز پام دی دی منزګړي رفت آمد لري. هر کله چې موږ طرحه شریک شي دا به د افغانستان د خلکو سره شریک شي.
په ورته وخت کې ولسمشر ماڼۍ وایي چې د عبدالله له ټیم سره د مهمو سیاسي مسایلو په اړه خبري روانې دي او په دې برخه کې پرمختګ شوی دی. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی تیر شپه نه وخت په خپل ټویټر ولیکل کله چې مذاکرات ختم شول حکومت به خپل دریز او مذاکرات او د مذاکراتو جز کو سره شریک کړي. تر دې یو ورځ مخکې د افغان ولسمشر دوهم رسیار سرور دانش هم ویل چې عبدالله به ډیر زر د مصالحې شورا مشري په غاړه واخلي او سیاسي ناندرې به پای ته ورسیږي. د ارګ او سپیدار ترمن سیاسي ستونزې هغه مهال جدي شوې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په 13 فبروري میاشت کې محمد اشرف غنی د میزان د شپږمې نیټې د انتخاباتو ګټونکو اعلان کړ خو عبدالله دغه پایلې ونه منلې. خاغلی غنی او عبدالله د مارچ میاشت په 9 نیټه په لا جلا توګه د ولسمشرۍ لپاره د لوړې مراسم پر ځای کړل. بلې فریوا جانې.
ډیر زیاته مننه کوم اجمل تورمان. دوستانو، ها خو د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا ځنګړي استاذ ل افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې د بندیانو د تبادله بهیر د ګړندۍ کې چې بین الافغاني خبرو او دایمي اوربند په چټکی لار هوارسي. دا په داسې حال کې چې د افغان حکومت یې سرچینی ویلې چې نن د می په دوهمه نیټه شای سل طالب زندانیان راخوشي سي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند هم ازادي راډیو ته په ټوله کې د یو سلو څوارلس افغان حکومتي کارکوونکو د راخوشي کولو خبره کړې ده. ملالۍ بشیر پر دې موضوع تفصیل لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې د بندیانو مبادله د چټکه کړي چې بین الافغاني خبري پیل او دایمي اوربند وسي. زلمی خلیلزاد د جمعې په مخستن د می په لومړۍ نیټه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل، په دې کار کې د ځنډ نتیجه به د افغانانو ترمنځ د جګړې له کبله لا زیات تلفات وي چې د دوی دا جګړه باید د کورونا ویروس پر ضد وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت یوې سرچینې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د شنبې په ورځ د می په دوهم نیټه شایي افغان حکومت سل نور طالب زندانیان راخوشي کړي. د دې سرچینې په وینا د ولسمشر د فرمان په عملي کولو سره به دوی 1500 بندیان خوشي کړي. البته د طالبانو د لیست په اړه ملاحظات لري. هغه زیاته کړه چې له افغان حکومت سره تر 15000 زیات طالبان بندیان دي. خو د طالبانو په لیست کې ځکه 15000 کسان غوښتل سوي چې دا یې تر ټولو سخت دریځ او مهم کسان دي. د افغان ولسمشر دویان مرستیال دوا خان مینپال د بندیانو د مبادله په اړه د جمعې په مخستن ازادي راډیو ته داسې وویل:
حکومت د ولسمشر د فرمان پر اساس باندې د طالبانو د خوشی کولو لړۍ پیل کړې ده. تر اوسه پورې تر 1500 زیات بندیان خوشی کړي دي او لکه څنګه چې په فرمان کې راغلي دي په لومړي پړاو کې به 1500 تنه خوشی کړي شي. دا 1500 تنه به بشپړې دي. حکومت دا ګام د کورونا سره د مبارزې په خاطر او وصول ته د رسیدلو په خاطر باندې اخلي.
په همدې حال کې د قطر په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تر اوسه د افغان حکومت یو سل څوارلس بندیان خوشي کړي دي. د زیاته کړه
په دې خوشي شو بندیانو کې څلور تنه هغه بندیان هم شامل دي چې مخکې د بشري خواخوږي لمخې د علاج لپاره په ضمانت باندې خوشي شوي وو او اوس ورته وویل شول چې دوی د اسلامي امارت لخوا خلاص دي کورونا ته د لاړ شي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جمعې په ماښام په خپل ټویټ کې د یوناما هغه راپور ته هم اشاره کړې چې لمخې د فبروري میاشتې په پای کې د ملکي تلفاتو شمیر د تیر کال په پرتله 90% کم سوی. خو رویټرز خبري اژانس په یو راپور کې ویلي د مارچ له لومړۍ نیټې د اپریل تر 15 نیټې پورې د تیر کال د همدې مودې په پرتله طالبانو په افغانستان کې تر 80% زیاتې حملې کړې دي. دا خبره رویټرز خبري اژانس د دوو جلا سرچینو په حواله کړې ده چې یوال وی د نظامی او بل خپلواک سرچینه یاده سوی ده. بل لور ته د افغان حکومت د معلوماتو لمخې په همدې موده کې 900 افغان وګړي وژل سوي چې تیر کال د دغو تلفاتو شمیر 1500 او شل وو. د رویټرز راپور اشاره کوي چې په همدې حال کې د طالبانو تلفات په دې موده کې 610 کسان کم سوي چې تیر کال د دغو تلفاتو شمیر 1416 وو. راپور د لویدیځو افغان او خپلواکو چارواکو له قوله لیکي د طالبانو په حملو کې زیاتوالی څرګندوي چې دا ډله له امریکا سره موافقې ته بې اعتنايي ښیي چې د دې موافقې له مخې باید تاوتریخوالی کم کړی وای. په وروستیو حملو کې څلور مورده د هیواد په شمال کې د افغان ځواکونو په خوړو کې د زهرو ګډول یاد سوي. د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله ویل سوي چې دا حملې طالبانو نه دي کړې، خو دې ډلې د لوګر او ننګرهار په ګډون په ګڼو ولایتونو کې د وروستیو حملو مسؤلیت منلی دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې د 9 نیټې د موافقې له مخې به طالبان تاوتریخوالی کموي. طالبانو همداراز د موافقې له مخې ژمنه کړې چې د افغان حکومت لخوا د 15000 زندانیانو د راخوشي کولو په بدل کې به زر حکومتي کارکوونکي بندیان خوشي کوي. طالبانو ویلي چې له دې اقدام وروسته به له حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیلوي.
د ملالۍ بشیر څخه په مننې سره دوستان اوس به هم ورسول خان محمد سینس خبر تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ او بخښي د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه او البته تر ولندې د مې ورسته.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دا افغانستان د سوداګرۍ وزارت وای د تورخم او سپین بولدک لوی لارې به له پاکستان سره د ترانزیت لپاره په اونۍ کې 15 ورځې پرانیستې وي. د دغه وزارت د رسنوي د برخې مسؤول جواد دبیر نن آزادي راډیو ته وویل له دې سره به په مارکیټ کې د توکیو بیې هم راښکته شي. نوموړي وویل دغه اقدام له راتلونکې دوشنبې نه د تطبیق وړ دی. تر دې وړاندې د تورخم او سپین بولدک لویې لارې له پاکستان سره د ترانزیت او سوداګریزو توکو د رالیږد په موخه په اونۍ کې 3 ورځې خلاصې وې. د یاد اقدام په ترڅ کې به هر ورځ د دواړو لورو 100 موټره صادرات ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کرونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف د ښارونو د قرنطین کولو له امله د افغانستان په ډیری سیمو کې د لومړیو خوراکي توکو نرخونه په بېساري ډول لوړ شوي دي. پاکستان په افغانستان کې د کرونا وایروس د خپرېدو وروسته له افغانستان سره خپلې سرحدي لارې تړلې وې. د بغلان ولایت د کرنې مسؤلین وایي اټکل کېږي چې سږکال به د پستې حاصلات دوه برابره شي. د بغلان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس عبدالغیاث صدیقي نن آزادي راډیو ته وویل د اټکل له مخې د پستې ځنګلونو ته مناسبه هوا او بارانونه لامل کېږي چې د تیر کال په پرتله د پستې حاصلات په دغه ولایت کې دوه برابره شي. تیر کال د بغلان هغه ولسوالۍ چې د پستې ځنګلونه پکې دي حاصلات یې 324,000 ټنه ته رسېدلي وو. د ښاغلي صدیقي په خبره په ټوله کې په دغه ولایت کې 18,300 هکتاره طبیعي ځنګلونه شته چې له دې څخه 23,000 هکتاره یې د پستې طبیعي ځنګلونه دي. د پستې دغه ځنګلونه د مرکزي بغلان، دوشي، پلخمري، دهنه غوري او نهرین ولسوالیو کې دي او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ لزینو بهرنیو اسعارو سره داسې بدلی یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 2 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 2 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومنه 4 افغانۍ 10 پوله، زر هندۍ روپۍ 900 افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ 450 افغانۍ. داول آزادی رادیو څو اقتصادي خبرونه.
دوستانو تاسو کولی شئ چې دا خبرونه او دغه نور راپورونه او تحلیلونه زموږ پر ویب سایت هم بیا ولولې، پته مو د آزادی رادیو .com یا آزادی رادیو .org. اوس په کندوز ولایت چیرې چې د دې ولایت اوسیدونکو وایي چې له څو ورځو راهیسې د مخابراتي شبکو ستونزې ډېرې زیاتې دي. ځینې لاملونه نامنې بولي، ځینې وایي چې په دې ځای کې جنګونه دي او یا هم د کرونا وایروس له کبله دغه د قرنطین مسله د دې سبب سوې ده چې هلته مخابراتي شبکو باندې فشار راسي او خلک استفاده ترې ونه کړي. دا چې نور لاملونه یې څه دي او ستونزې څومره دي، په دې اړه نور تفصیل به زما همکار له کندوز زراعت وایي. اجمل آریان را سره د ټلیفون پر کرښه دی. آریان صاحب، خبرونه ته شرغلې تاسې که د خلکو د ستونزې باندې رڼا واچوي چې د دوی اصلي مشکل چیرې دی؟
لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه، له دوه شپو راهیسې په کندوز کې مخابراتي شبکو فعالیت بند شوی ده. دا په داسې حال کې ده چې د سولې د تړون لاسلیک نه وړاندې هم په کندوز کې مخابراتي شبکو فعالیت د شپې لخوا نه درلود، خو د کله چې د تاوتریخوالي اونۍ پیل شوه په کندوز کې بیرته مخابراتي شبکو خپل فعالیت پیل کړ، خو له دوه ورځو راهیسې بیرته دغه مخابراتي شبکې د شپې لخوا بندې شوې دي. دلته مو له سیمو چارواکو سره خبرې وکړې. د کندوز د امنیت قومندانې ویاند وایي چې مخابراتي شبکې د شپې لخوا ده د طالبانو د ګواښونو له کبله خپل فعالیتونه درولي دي. په ورته وخت کې خلک وایي چې د شپې لخوا نه چې د مخابراتي شبکې فعالیتونه بند شوي دي له ګڼو ستونزو سره مخ دي، ځکه اکثر خلک کله ورته دوی ته ناروغي پیدا کېږي یا کومه ستونزه سره مخ کېږي، دوی نشي کولی له امریکي چارواکو سره یا هم له خپلو خپلوانو سره و یا هم له شفاخانې سره اړیکې ونیسي تر څو خپل ستونزې حل کړي. دوی وایي له یو خانه په کندوز لوړه امنیتي ګواښ سره مخ ده او تر څنګ یې دلته 8 پېښې دي، مثبتې پېښې دي، کرونا هم ثبت شوي دي او تر څنګ یې خلک وایي چې دوی ته کوم ناروغي پیدا کړي داسې شکمن کس وي چې ګواکې دا کرونا اخته وي، دوی نشي کولی چې د شپې لخوا نه امبولانس ته زنګ وشي یا روغتون ته د خپلو ستونزو هواره کړي. نور دوی له سیمو چارواکو غواړي چې دغه ستونزو ته رسېدنه وکړي تر څو د خلکو شته ستونزې هوارې شي.
ولی ډیر زیات مننه کوم اجمل آریان ول کندوز ولایت خې د خلکو شکایتونه از مشتری شریکول. د روغتیا نړیوال سازمان څوی
د ټوخی یا پرنجی پر محل خپل څنګل قات کړی، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی، او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسی.
تاسو ازادي رادیو اوري اوس په رحمت الله افغان خبرو چې د کابل چپ رسپانو څل کلی دی.
وی څو رسپانې د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبد الله عبد الله ترمنځ د سیاسي جوړجاړي او ګډ حکومت د لانجې د غجدو په تړاو سرمقاله خبره کړې. وړاندې په سرمقاله کې راغلي انتخابات د ولسواکۍ او د مشروع حکومت د خلکو پرې د انتخاب شوی حکومت یو اصلي بهیر دی چې ولس سره متحدوي او یو اصولي زعامت او حکومت منځ راولي چې ولس پرې اعتماد وکړي. خو د سرمقاله لیکونکي په باور وروسته یو انتخاباتو هغه ګوندونه چې تر اوسه نسبي په ولس کې د نفوس خوندان بلل کېدل په افرادو ویشل او په سیاسي دوکانونو نه بلکې په غرفو یې ویشل. ویسالی کې دغه کاذب چری او د شعارونو خوندان چې په یو ډول سیاسي چاپیریال برمته کړی باید له سیاسي چاپیریال نه لیوی مخیل رسی او په باور یې د رښتینو ارمانونو عملی پروګرامونه او هیواد د ژمنو قدرونو نوي حرکتونه باید له صفر نه پیل سي. د هیواد ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی په کورونایي بحران کې د سیاسي اختلافاتو د حل لپاره هڅې. وړاندې په سرمقاله کې راغلي عبدالله عبدالله پر خپل فیسبوک پاڼه له ځانه د ولسمشر کلمه لرې کړې او منلې ده چې له ولسمشر غني سره توافق ته رسېدلی، او له بلې خوا بیا د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش هم خبر ورکړی چې عبدالله سره اختلافات حل سوي او نوموړی به ډېر ژر د ملي مصالحې مشر وټاکل سي. ورځپاڼه لیکي دا وروسته له هغې وشول چې په وروستیو ورځو کې د اروپایي ټولنې او ناروی سفیرانو له عبدالله سره په ویډي کانفرانس کې پر هغه فشار راوړ چې ژر تر ژره له ارګ سره خپل اختلافات هوار کړي. ورځپاڼې وړاندې د اروپایي ټولنې له دغه مهم رول څخه مننه کړې او لیکلي دي چې اروپایي ټولنې په سختو حالاتو کې د افغانانو لپاره د ولسواک نظام او په تیره د جمهوریت ننګه او ملاتړ وکړ، او همدا اروپایي ټولنه وه چې نه یوازې له ولسمشریزو ټاکنو سره مرسته وکړه بلکې د دغو ټاکنو پر بنسټ یې د ولسواک نظام او د ولسمشر د ټاکنې ننګه او ملاتړ وکړ. د سرمقالې په وروستۍ برخه کې راغلي افغان سیاسیون باید قانون ته درناوی وکړي او د ولس د ارادو پر بنسټ د نظام له پیاوړي کولو سره مرسته وکړي. او هشتې سوبرسپانې د کورونا وایروس په تړاو د خلکو بې باوریو ته اشاره کړې. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په تیرو دوو لسیزو کې پراخ اداري فساد لامل سوی چې خلک د حکومت په کړنو شک وکړي، نو ځکه ډیری افغانان په دې باور دي چې حکومت د نړیوالو مرستو د راجلبولو لپاره خلکو ته د کورونا وایروس په تړاو دروغ وایي، او له دې کار څخه هدف یوازې د مرستو راټولول دي. د سرمقاله لیکونکي په باور د خلکو بې باورۍ پر ځای ده، ځکه د خلکو په وړاندې د حکومت غیر صادقانه چلند د خلکو ترمنځ دغه باور له منځه وړي، او دغه باور د بیرته جوړولو لپاره باید حکومت کار وکړي ترڅو دغه وژونکي وایروس په تړاو خلکو ته قناعت ورکړل سي. سرمقاله لیکونکي د افغانستان پر بیا رغونې د سر مفتش سیګار د امریکا کانګرس ته په راپور کې ویلي د کورونا وایروس په تړاو د خلکو بې باوري او د افغانستان کمزوري روغتیايي سیستم بل عامل سي چې دغه تلوي بشري ناورین رامنځته سي.
زموږ غلا زادي رادیو اوري ازادي رادیو هر ورځ د سهار له ودو ماښام تر وبجو پر منځنۍ چپا دولس شپږنوي اپ د اف ام پر سلا شارې پنځه سپا په ټول افغانستان کې صافه اواز اوریدلې سي. اوس هم یو نړیوال موضوع د امریکا متحده ایالاتونو د کووید 19 یا کورونا وایروس د ناروغي د درملنې لپاره د یو تجربوي درمل استراري استعمال تایید کړ. د دې درمل استعمال ته وروسته له اجازه ورکړل سو چې ګڼ شمېر ناروغان ورسره په لاند وخت کې شسول. اسمه تروان نور تفصیل راکوي.
د امریکا د خوړو او درملو د اداري کمشنر سټیفن هان پرون جمعه له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په یو خبري غونډه کې وویل ریم ډی سیور درمل د هغو ناروغانو لپاره چې په روغتونونو کې بستري دي د استراري استعمال لپاره تصویب شو. لدی درملو سره دلچسپی په دې خاطر هم ډیره ده چې تر اوسه پورې کووید 19 ته نه ثابت او منل شوی درمل شته او نه واکسین. د امریکا حکومت تیرونه ویلی وو د یو درمل تجربوي استعمال ثابته کړي چې د کورونا په وایرس اخته کسان په لنډ وخت کې تداوی کوي. دا درمل د امریکا د روغتیا ملي انسټیټیوټ په څ باندې زرتنو تجربه کړي او ډیره ښه نتیجه یې لرلې ده. پر ریم ډی سیور درملو د پراخې څیړنې پایله د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ اعلان شوه او وویل شول چې دا درمل د کووید 19 ناروغ د ناروغۍ موده چې له 11 ورځو تر 15 ورځو پورې ده په متوسط ډول 4 ورځو ته رالنډوي. څیړونکي وایي هغو کسانو ته چې دا درمل ورکړل شوي د هغوی په منځ کې د مړینو شمېر هم لږ دی. د امریکا د انتونی ناروغیو متخصص ډاکټر انتونی فاوچی دا درمل د کووید 19 ناروغۍ د تداوی لپاره فوق العاده پرمختګ وباله، خو دا درمل تر اوسه پورې د امریکا د متحدو ایالاتونو د خوراکي موادو او درملو د تنظیم ادارې تایید کړی نه و. د ادارې مخکې ویلي وو چې د درملو له جوړونکي کمپنۍ سره په خبرو بوخته ده چې زیاته جوړه کړي او ناروغانو ته ورسیږي. دغه وایرس ضد درمل ته د کالیفورنیا ګیلډ ساینس کمپنۍ انکشاف ورکړی. د دې کمپنۍ رئیس دانیل او ډی دا یو مهم لومړی ګام بللی دی. د په سپینه ماڼۍ کې له ټرمپ سره له کتنې وروسته وویل کمپنۍ به یې 1.5 میلیون پاکټه درمل چې د کووید 19 لږ تر لږه 1,40,000 ناروغانو ته کافي دي وړیا وویشي. د امریکا د خوړو او درملو اداره واک لري چې د یو درمل استعمال ته حتی له دې سره سره د استعمال اجازه ورکړي چې د جانبي عوارضو او مسؤلیت په اړه نورمال لازم معلومات نه وي. فوچی چې د انتونی ناروغیو او الرژي د ملي انسټیټیوټ رئیس دی وایي چې دا یو مهم ثبوت دی چې دا درمل د کورونا وایرس مخه نیسي. په کورونا وایرس یا کووید 19 د ریم ډی سیور د اغیز په اړه دا څیړنه د امریکا د روغتیا د ملي انسټیټیوټ له لوري په 1,300 تنو ناروغانو شوې ده. فوچی وویل په چین کې هم په دې درملو په وروستیو کې ازمیښت شوی وو، خو د چین څیړنه بشپړه نه وه. د زیاته کړه په چین کې ډاکټرانو دا دوا 228 تنو ته ورکړې وه. دوی له هغو کسانو پرته چې تنفسي آلو ته یې اړتیا پیدا شوې په نورو د دې درملو مثبت اغیز نه و موندلی. په کورونا وایرس تر اوسه پورې په نړۍ کې تر 3,300,000 زیات کسان اخته شوي او شاوخوا 2,40,000 ورڅخه مړه شوي دي. له همدې کبله دا په څو پیړیو کې تر ټولو ناوړه وبا ګڼل کیږي.
دوستانو، اخوا بیا د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون په تیرو 20 ورځو کې د لمړي ځل لپاره په عام محضر کې راښکاره شو. تر دې مخکې د هغه د روغتي وضعیت په اړه بیلابیل ګنګوسې خبرې شوې. کیم جونګ اون نن شنبه د پلازمینې پیونګیانګ په شمال کې د کیمیاوي سرې د یوې رغول شوې فابریکې د پټۍ د پریکولو په مراسمو کې راڅرګند شو. په دې اړه تفصیل سالم محمد صالح راکوي.
د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون چې په تیرو 20 ورځو کې د روغتي وضعیت په اړه بیلابیل ګنګوسې خبرې دي، په تازه عکسونو کې مسک ښکاري. په عکسونو کې چې د رویټرز اژانس په حواله د دولتي ورځپاڼې رودونګ سینمون ویب سایټ خبره کړي، کیم جونګ اون د کیمیاوي سرې د فابریکې د پرانیستې په مراسمو کې له خپلو همکارانو سره خبرې کوي او د فابریکې بیلابیلې برخې ګوري. خو رویټرز اژانس وایي د دغو عکسونو کاروالی نسی تاییدولی. د کوریا مرکزی خبری اژانس ویلي له کیم سره د نورو لوړ رتبه چارواکو ترڅنګ د هغه خور کیم یو جونګ هم ملګری وه. تر دې مخکې ځینو څارونکو ویلي وو که کیم جونګ اون ناڅاپه ونه کولی سي خپلې واکمنۍ ته دوام ورکړي، نو خور به یې د میراثي سلسلې د دوام لپاره د شمالي کوریا رهبره سي. د تصویرو له مخې کیم جونګ اون د مراسمو پر مهال د فابریکې پټۍ پرې کوي، نور برخول د خوشحالۍ چکچکې کوي او د کیم لپاره د هورا نارې وهي. د شمالي کوریا مرکزی خبری اژانس کیم هغه شخصیت بللی چې په باور یې د متخصمو قوتونو په وړاندې د بسیا اقتصاد د جوړولو په مبارزه کې خپل ملت رهبری کوي. د شمالي کوریا د دغه خبری اژانس په راپور کې په تیرو شاوخوا دریو اونیو کې د کیم جونګ اون د لادرکۍ د علت په اړه وضاحت نه دی ورکول سوی. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون وروستی وار د اپریل میاشتې پر 11 د واکمن ګوند په یوه غونډه کې لیدل سوی و چې د کورونا وایرس پر مخنیوي د بحث لپاره رابلل سوی وه. د هغه د روغتیایي وضعیت په اړه وروسته له هغې ګنګوسې خبرې سوې چې کیم جونګ اون د اپریل میاشتې پر 15 د خپل مړه سوي نیکه کیم ایل سونګ چې د شمالي کوریا بنسټګر هم ګڼل کیږي د زوکړې د ورځ لمانځنې په مراسمو کې چې خورا مهم ګڼل کیږي تر سترګو نسو. تب دسل کې د چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله شمالي کوریا شدید ټولبند یا لاک ډاون نافذ کړی او د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې خپل سرحدونه تړلي دي. شمالی کوریا تیره پنجشنبه ویلی وو چې په دغه هیواد کې په کورونا وایرس د چا د اخته کېدو کومه پیښه نه ده ثبت.